په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرن منشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیول لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
افغانان د نړیوالو له مرستو خوښ دي، خو د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا ملګری ملتونه د بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه کوي، احسان یې هم منو، خو دلته د زموږ خواته یو نظر نه در اړولی.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټپي یعنی له ترکمنستان تر هند پورې د ګازو د نلیک د پروژې د پلي کېدو پر ټولې پروسې له سره غور کوي.
پروسه یې نولیک دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي د راتلونکي کال کې.
په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېرې په ازادانه توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. د خبرونه چې زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهم نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروئ. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د نړیوالې ټولنې له درې ورځنیو خبرو وروسته وایي چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي، پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نقدو پیسو نشټوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نقدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هونفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هېواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتوب په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشوې، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني زن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا د تیر کال د نومبر میاشتې رئیس چې دا د تیر کال د نومبر میاشتې رئیس لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لیږدولي، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګې په خپله ویبپاڼه د دو ډیپلوماتانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دو کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ ویلي دغو افغان ډیپلوماتانو نه غوښتل چې نمونه یې څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولس تنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی دی دو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده اماراتو ترمنځ کابو شپارس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې دي. او جیمز وی فضایي تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسېد. د ناسا د څېړونکو په وینا دا ټیلیسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري. دا ټیلیسکوپ د امریکا په بالتیمور کې د دې ماموریت د کنټرول د مرکز د انجینرانو له لوري هدایت کیږي. دوی وایي چې دې مرکز ته یو شمېر رادیوي پیغامونه رسېدلي چې له هغو څخه څرګندېږي چې جیمز ویب ټیلیسکوپ د لاکرانچ 2 په نوم ځای ته نږدې موقعیت غوره کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیره شوه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له عصمت سروانه واورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشتوالی د محتاجو کسانو پیرود وس محدود کړی دی. سرمنشي انتونیو ګوتریش تیره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل سي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یا وربیال هیوادونو غوشل چه هغو طولو انتقالاتو تا اجازه ورکی چه ده بشری فعالیتونو لپاره ضروری دی.
موش تا پکار ده چه مالی ادارو او تجارتی شریکانو تا قانونی داد ورکلی چه دوی بله ده چه ده بندیزونو ده سرغړونی بیره ولری ده بشری چارو پا برخه کی کار وکرایسی.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4.4 بلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3.6 بلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاوو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاوو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکیني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګار ستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي. نړیوالو د افغانستان د پخواني حکومت سره ډېرې مرستې کولې چې د دې هېواد د بودیجې شاوخوا 70% له همدې بهرنیو مرستو تمویلېده. خو کله چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، نړیوالو ډېرې مرستې له دې هېواد سره بندې کړې دي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو محسو مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي چې تر ډېره دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. دا یوه هغه ستونزه وه چې په تېرو حکومتونو کې هم ډېره عام وه. د یو شمېر د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره چې نشر کی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کی استانی امنو ودت څه زموږ په ځای کې د ازمو وخت یو نظر نظر اړولې دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټک ټک دی بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړو خو احسان به ډېر ومنو. وسلام
پر لحاظ د خدای دغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره هغه خوارو غریب ته نه رسېږي وروره په هغه خدای ته رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي خوارو غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دا رقم بیا دا یو خبره لم به زه اضافه کړم چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې سره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې سره وروره ښځه ورسره وه. هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بیې وکتله د هغه سړي کور بیې وکتی اوړه بیې وکتله اوړې بیې وکتل چاوې بوره د کوم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلولی دا بیې وکتله. که چیرې مستحق وو دا ښځه به راووتله د هغه نورو ته بیې وویل چې دا کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکوي. اوس وروره د ماجد ملا دی ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې غریب به چیرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې دی ملا کړی دی د ده عزت او د ده احترام لري هغه سړی ورشي.
غلام احمد و اتاتیار وردگ دی وردگ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګلۍ د کلي اوسیدونکی یم. دا کومې مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشتل کېږي. مستحق کسانو ته نه دي ورکړل شوي او هغه کسانو واخیستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا یې د مخه ونیول شي یا دې هم د مرستې په سم ډول توضیح شي ومن الله توفیق.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظریات څرګند کړي وو. البته ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو. په غزنی کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په ازادانه توګه فعالیت نشي کولی. دوی وایي د طالبانو لخوا ډېر محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان په ډاډه زړه نشي کولی چې خبریالي وکړي یا هم د خلکو ستونزو ته پوره پوښښ ورکړي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
خود سانسوري له هیواد د خبریالانو وتل اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ظرفیتونو کموالی د طالبانو د حکومت له لورې پر رسنیو محدودیتونه وضع کېدل هغه څه دی چې په غزنی کې خبریالي او د بیان ازادي کمرنګه کړې ده. دا غزنی خبریالان مدني فعالان او د خبریالانو د ټولنو ځینې استازي وایي لا دې سره د خلکو د بېوزلۍ او حق ژغ ګونګی سوی دی. ډیری کسان نسي کولی چې خپل ژغ تر رسنیو تر چارواکو مسؤلینو او نړیوالو پورې ورسوي. په غزنی کې ډیری هغه خبریالان چې لا هم دلته پاته او له رسنیو سره کارونه پر مخ وړي نه غواړي چې نوم او ژغ یې خپور سي له دغه ستونزو څخه کړېږي. دوی وایي د پخوا په څیر نه خبریالي کولی سي نه د خلکو ژغ پورته کولی سي او نه هم خپل ځان رسنۍ او خبریالي آزاده ګڼي. دغه خبریالان وایي که څه هم چې دلته اوس د پخوا په پرتله زیات خلک په اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو کې راګیر سوي دي خو بیا هم دوی نسي کولی چې په ډاډه زړه د خلکو دغه ستونزې تر پوښښ لاندې راولي. د دوی په خبره چې ډیری وخت دغه خبریالان د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي کارمندانو له لورې ګواښل کېږي او معلومات هم نه ورکول کېږي. دغه خبریالان وایي دغه کار یې خبریالي او د بیان ازادۍ تر سوال لاندې راوستي دي. دا خبریالانو تر څنګ ځینې مدني فعالان هم په دې نظر دي چې په غزنی کې د بیان د ازادۍ پر مرۍ پښه ښودل سوی ده چې له دې سره د خلکو ډیری ستونزې پټې پاته کېږي. په غزنی کې د منار ټولنې غړی امین الله بهار وایي دلته اوس په رسنیزو او مدني فعالیتونو کړۍ راتنګه سوی ده.
په غزنی ولایت کې د بیان ازادي تر سوال لاندې ده. د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلې دي.
خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو په وړاندې هیڅ خنډ نه جوړیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل موږ د ژورنالیستانو سره ښې اړیکې لرو او هیڅ ستونزه ورسره نه لرو خو ځینې وخت په وړې وړې ستونزې رامنځته کیږي. خو له هېواده د خبریالانو تلل او له دې عمله د خلکو ستونزو ته پوښښ نه ورکېدل په طالبانو پورې هېڅ تړاو نه لري.
سیده داسې به چیرې پېښ شوي په یو ولایت کې پېښ شوي یو ژورنالیست په چېرته ورغلی چې یو راپور جوړ کړي یو چا بورته سیمې جوړه هغه به یو چیرې شوي. نو موږ هېڅ ژورنالیست سره مشکل نه لرو په خپل واک خپل کار کې خپل وخت
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مرکزي حکومت ته ویاندویانو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمي د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو له لورې پر هیڅ یوه رسنۍ یا ژورنالیست کوم محدودیت نسته. ټولې رسنۍ او خبریالان په هیواد کې د اسلامي اصولو پالیسۍ او معیارونو سره سم فعالیت کولای سي. موږ د پالیسۍ له مخې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن او پوره ملاتړ کوو.
د اسلامي امارت له لورې پر هیڅ نه وه کوم رسنۍ باندې کوم ژورنالیست باندې د هغوی د کار د هغوی د فعالیت پر وړاندې کوم محدودیت نسته.
که د طالبانو د حکومت ویاندویان او یا هم سیمه ییز چارواکي له خبریالانو سره ناسم چلند ردوي خو د خبریالانو ټولنې هم دغه اندېښنه ښیي چې له خبریالانو سره ناسم چلند کیږي. په مرکزي زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ګلاب الدین عامری وایي اوس دلته خبریالان په ویر او ډار کې خپل کارونه پر مخ وړي چې له دې عمله یې کارونه سخت ټکني سوي دي. عامری زیاتوي د طالبانو حکومت باید خبریالانو ته مخه ورکړي چې په ډاډه زړه کار وکړي.
روان دي اطلاع دي هیو
د طالبانو د حکومت له لوري اطلاع ورکول او راپور ورکول په غزنی کې د قناعت وړ نه دي څنګه چې پخوا وو. اوس هغه سي نه دي. د رسنیو کارمندان او خبریالان اوس ډاریږي او ویره لري.
دا په داسې حال کې ده چې له خبریالانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو له لورې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ناسمو چلندونو او حتی وهلو ډبولو راپورونه ورکول کیږي او تر څنګ یې ډیری خبریالان هم له هیواد وتلي چې له دې سره خبریالي او د بیان ازادۍ هم ټکنۍ سوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي په دې هیواد کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز دینه لیک له لارې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیک دی وی ټوله پروسه بشپړه شوې او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو دینه لیک د غزیدو عملی چارې ځنډیدلې وي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې دینه لیک د غزیدو خبره کړې و خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لیک دقیقه او وخت گیره ده. نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دی چې خامخا به شروع شي او داسې سرویس شروع کیږي. دقیق نیټه تر اوسه نه ده مشخصه خو قرارداد د امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د ګازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د ګازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یوه امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي. خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نل لیکې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټي په جمهوریت نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاحکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین د انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایله د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو داسې قوي حکومت چې هغه ډېر مسلکي امنیتي دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کوله خپله خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
او سم یو نړیواله موضوع د روسیې او د لویدیځ ترمنځ د اوکراین په سر د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې لویدیځ دغه راز ګواښ کړی دی چې که چیرې روسیه په اوکراین یرغل وکړي نو د روسیې پر ولسمشر به نوي بندیزونه ولګوي. خو کرملین وایي چې که چیرې لویدیځ دغه بندیزونه ولګوي نو هغه به بې اغېزې وي. نور بله عصمت سروانه واورو.
دا سال کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید روسیه پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي، کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویاندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداری کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووځي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی شوی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې له میشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یوه مرکه کې چې د سکایپ له لارې یې له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلېدونکي حالات ته په اشارې وویل.
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او راډیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي.
روسیه په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حملې نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر 100,000 ډیر ځواکونه راوستي دي.
اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د بهرنیو چارو وزیر انیکن هودفلت وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي او دغه د اوسلو خبرې هم د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره شوې دي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغه موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. ال عربیا تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. ال عربیا تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دو ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو 14 میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې ته.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي د خجینه او نارینه و دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو لواجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کړي چې ته سستر شوی پسې نوره زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
چیڑونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه په کې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نوره زده کړه ماکه. کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي، سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي، هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته، یعنی کومو وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د وی د اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو باید دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن له هغو قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حق محروم کړي دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده، نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي د ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري، نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندي کېږي. که یو زر روپۍ یا لس زره روپۍ یو نارینه معاش اخلي، یو په څنګ کې پنځه یا لس زره روپۍ به یې ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي. د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره، د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفت نه کړي، دا یې په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي، دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري، دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي. دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بېسواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه، یعنی متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینهوو باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212416. تربیا پرزای که چیست؟ علام و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونۍ په تیریدو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونۍ د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې راسره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کېږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولای شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ داده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې حق لکم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي، تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي. خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیولو سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وشي، بیا له دې حق نه په استفاده لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مس پاسې په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق د ډېر پخوا نه شتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د منګ په اساسي قوانینو کې په هر اساسي قانون کې د بیان ازادي لپاره حق ورکړل شوی د پاتې په تیرو اتو قوانینو اساسي قوانینو کې خو په تیر بیا د 1902 کال اساسي قانون په تلور د شمه ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوال اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې په د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دي؟ که څنګه
خادمنګه په ملي قوانینو کې خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په څلور د شمه ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې دغه اساسي قانون د حکومت سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکومت سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د رادیو او تلویزیون د دو مسلې بیا مربوطه کړي د قانون ته چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، مسلسل ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کود کې ځینې موارد دي چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د تورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مزباسب، په کومو مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت یې تاسو ګڼئ؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق داده چې د ظلم او د بیعدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي. که چیرته د حکومتونو لخوا ظلمونه کیږي، دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي، په دې کې بیا دا نقص د دولتونو لخوا دا حق د دولتونو لخوا نقص کیږي او دغه تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
که موږ اوسنی شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخص نظام شتون نه لري چې هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو، بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونې کوي. اما په ټوله کې ځینې پیښې د پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کیږي یا نیول کیږي، دا یې بیا محدودیتونه دي، لکه د بېلګې په توګه د استاد جلال مسله چې وله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو خبره اومده ستونزه داده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزی یا هغه قانون لکه د 1902 کال کې اساسي قانون چې کار ارثور باندې مختتلله څلور دیرشمې ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامې کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادۍ حق د کوم قانون پر بنسټ مختزی. دا په دې دایدې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت لخوا نه د نظام د نوعیت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي، بیا طبعا دا حق ته صدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي، هغه ټولنه بل د کومو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسې. ګورې، ټولنه کې د بیان ازادي حق چې ده، هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي، که په سیاسي کې اوسي، که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې، د دې د ښوالي یوه وسیله هم دا ده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوځي. نو که چېرته دا حق محدوده کیږي، تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چیرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داسې فکر وکړئ چې عدالت ته ستونزه پیدا کیږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادي که نقص شي ستونزې را پیدا کیږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کیږي دا د بیان د ازادي د حق پر بنسټ کیږي. نو که چېرته د بیان ازادي مراعت نشي داسې فکر وکړئ چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخیږي.
کور ودان مس باسب دا چې په ټولنه کې د بیان د ازادي حق نقص نشي تاسې کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لاره د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړه شي. یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادي حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې تر څنګ که چېرته نقص کیږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوی توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنی که چېرته مقامات له خوا دا نقص کیږي هم باید چې تر پښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. ادرانو دوستانو تاسې د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو تاسو په لویه لاس پارو الله مو مل شه.
سا